The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سی اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو ده د جمعې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن کې دروازې 11 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا دی وریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربان يم کلثوم کاکړ
او زه مجاهد جواد.
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. د خبرونو خلاصه درته وړاندې کوو.
د پاک ترکی خوانځیو ماشومانو او استادانو د ملک نه د دغو سکولونو استادانو د وستلو پر ضد احتجاج کړی.
دا چې دی مطلب دی ترکی سټاف با سې دی وای چې دی ټررس دی، لیکن مش خبرې چې دی ټررس نه دی، دی چې دی مش ته مطلب هر شی باره کې مش ګټ کدی ټررس دی، خو کدی مش ته اډوکیشن راکیو دی ته ټررس ته خو مش هم به ټررس دی به دې مش هم ارېست کیم.
پاکستان وای د افغانستان په اړه په هند کې پراتلونکي د آسیا د زړه غونډه کې به برخه اخلي.
So since Heart of Asia meeting is about Afghanistan, that Pakistan has actually decided and the advisor has already announced that he will be participating in that.
او د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیټه مشر سرتاج عزیز ویلي در راتلونکي کال تر اخره به په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ شي.
زیاتر خلک دا وایي چې زر نظر وشي نو موږ اینڈ اف 2017 ورکړی دی، امید دی چې وبشي.
اوز ده خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د پاک ترک د خوانځیو له ټولو ښوونکو څخه غوښتل شوی دی چې د نومبر له 6 نیټې پورې دی له پاکستان څخه ووځي. د زده کوونکو والدینو له حکومت څخه غوښتل دي چې په دغه برخه کې دی بیړه نه کوي او لږ تر لږه دی پریږدي چې روان تعلیمي کار بشپړ شي. د پاک ترک د خوانځیو د استادانو د وستلو پر ضد یو شمېر زده کوونکو او د هغوی والدینو احتجاجي لاریونونه هم کړي دي.
پاکستان وایي چې افغانستان کې امنیت او استحکام غواړي. هم په دغه وجه په هندوستان کې کېدونکي هارت آف آسیا یا د آسیایي د زړه په غونډه کې به ګډون کوي. که څه هم د هندوستان سره په وروستیو کې تاو تریخوالی لري، خو د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز به په امرتسر کې کېدونکي دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. پاکستان نمائندګي په راتلونکي میاشت کې به په روس کې د افغانستان په اړه د روس چین درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. دا خبرې په اسلام آباد کې د اونیزې وینا په مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا کړي، ویلي چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره کېدونکي ټولې هڅې ستایي. او وای افغانستان کې داش ورځ په ورځ زیاتیږي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډي هوادونو لپاره هم ګواښ دی. پاکستان وخت په وخت افغانستان کې د امن ملاتړ عملي کولو ژمنې هم کړې دي، خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان اوس هم د افغان دولت مخالف قوتونو نه صرف ملاتړ کوي بلکې روزونه هم کوي. دغه وجه ده چې پاکستان او افغانستان کې په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات سوی دی، بلخوا پاکستان د افغانستان دغه تورونه ردوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویل دي چې حکومت هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې د کال 2018 اخره پورې به بلدیاتي انتخابات وکړي او د کال 2013 کې د بیا بحالۍ پلان هم لري. فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتي کمیټې غونډه اسلام آباد کې شوې چې پکې د فاټا اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی شپږ کسیزه کمیټې او سرتاج عزیز د خیبر پښتونخوا ګورنر ظفر اقبال جګړه او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په شمول د قبایلي سیمې د پارلیمان غړو او خلکو ګډون کړی وو چې په فاټا کې د راتلونکي پلان په اړه خبرې شوي او د حکومتي کمیټې لخوا وړاندې کړل شوی اصلاحاتي راپور باندې خلکو نیوکی هم کړی دی.
د پاکستان سترې محکمې په مرکزی حکومت نیوکې کړې چې د کال 2018 په مارچ یا اپریل کې د سرشمیرنې مشکوکه نیټه دی په غوڅ نیټه بدله کړې او دغه عمل دی یقیني کړی. د پاکستان ستر عدالت په مرکزی حکومت باندې زور راوړی چې د سرشمیرنې د عمل د ځنډولو بهانې دی نه جوړوي. یاد دی چې مرکزی حکومت وایي چې پوځي په عملیاتو کې د ملک په قبایلي سیمو کې بوخت دی، نو ځکه د سرشمیرنې عمل ته اوزګار نه دی. خو د ملک وړو صوبو سیاسي مشران وایي چې پنجاب پلوه مرکزی حکومت په پارلمان کې د پنجاب د اکثریت د لاسه ورکولو ویره لري.
پاکستان کې د کانفرنس سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي لوړ پوړي مشر او پخوانی سېنېټر حاجی محمد عادل نن خبرو ته وسپارل شو. حاجی عادل د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې د جمعې په سهار ساور کړی وو. د خدای بخښلي جنازه په جنا پارک کې ترسره شوې. حاجی عادل عوامي نېشنل ګوند کې په غټو چوکیو پاتې شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د هیواد سیاسي مشرانو د حاجی عادل په مړینه د افسوس څرګندونه کړې او د هغه سیاسي خدمات ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې کړي. تفصيلات راکړي مدثر شاه راپور کې.
عوامي نېشنل پارټي فعال غړي حاجی عادل دوګدې ناروغۍ لامل په خبر کې سا ورکړه او جناب پارک مازیګر سلور بجې د جنازې د مراسمو نه پس خپل پلرنۍ ادیرې کې خاورو ته اوسپارل شو. خدای بخلې په 25 اکتوبر ته اوسپارل شو. خدای بخلې په 25 اکتوبر 1904 سال وختم کې زیږیدل. 1990 93 او 99 کې د پیښور نه د صوبایي اسمبلی له هم منتخب شوی او د غلطه د خپل ګوند پارلماني لیډر په هیڅ وظیفه هم تر سره کړی دا د پمړینه د صوبې بلابلو سیاسي ګوندونو تازیاتی بیانونه جاری کړی دي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر خان مټ ډیو رادیو ته وایي د حاجی عادل مرګ د دای د ګل لپاره نه پورا کیدونکې زیان دی. حاجی عادل د عدم تشدد فلسفه کلک مرستیال او سیمه کې د سولې خواهش مند او هم د دې لپاره د هند او پاکستان د اولسونو ترمنځ د دوستۍ او امن تنظیم فعال غړی هم پاتې شوی دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانو بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش او وسلوالو طالبانو 170 تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ویلي دغه عملیات چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي په پایله کې 90 داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او 30 تنه نور ټپیان شوي دي. اخوا د سوریه د حکومت جنگي الوتکو او توغندیو د روسي په ملاتړ د الیپو خار په زینو برخو کې د یاغیانو پر ضد نن یو ځل بیا بریدونه ترسره کړي دي چې د کوشنیانو په ګډون پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. نور حال زموږ همکار شیف زاده درکوي.
د ماسکو اخوا د بشري مرستو لپاره د یوې میاشتې دزبندۍ د ختمېدو وروسته دا په پرله پسې څلورم ورځ د شام د حکومتي جنگی الوتکو لخوا بمباری ده. په شام کې د بشری حقوقو د څارنې یو برتانوي میشته اداره وایي چې د بریدونو له شروع راسه تر دې د ملک تر لګه 15 کسان وژل شوي دي. دغه ډله وایي یاغیان هم د خار په هغه برخه باندې توغندي وشتلې دي کوم چې د حکومت په ولقه کې ده. د حکومت د ولقې لاندې سیمو کې 1.2 میلیون خلک ژوند کوي چې وار په وار په د یاغیانو لخوا توغندي بریدونه کیږي. اخوا د عراق د نمرود خار د داعش وسلوالو نه د نیولو وروسته عراقي عسکرو لیدلې چې په دغه خار کې د عراق د لرغونو آثارو د زوړ خار کندر پروت د عراقي ځواکونو د پرمختګ نه 100 وړاندې د داعش توندلارو د غلطه ټولې مجسمې او تاریخي ځایونه تباه کړي کم چې 3000 کاله پخوانی وو او زیاتره آثار یې ویجاړ کړي کم چې په 9مه صدۍ کې جوړ شوی وو او یو وخت تر ټولو لوړې ودانۍ وې. دا لرغونی آثار د موصل په جنوب ختیځ کې نږدې 19 میله فاصله لري پرتی دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په جرمنی کې د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره په یوې غډې غونډه کې د امنیت او اقتصاد پر مسلو خبرې وکړې. د جرمنی، برتانی، فرانسې، ایتالیا او هسپانی له مشرانو سره د دغو خبرو اترو د مخه اوباما د جرمنی له لومړي وزیر انګلا مرکل سره هم تیر ورځ اوګدي خبرې ترلودې. د اوباما د کار دوره په جنوري کې پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلې دندې پیل کوي. اوباما یو ځل بیا له اروپایانو سره د یووالي او همکاري او ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې هیواد به یې له نړیوالو سره خپلې اړیکې همداسې خوندي وساتي. اوباما همدارنګه هیله څرګنده کړه چې ډونالد ټرمپ به هم د روسیې په وړاندې دته ورته سیاست ولري او په هغو برخو کې به له یو بل سره مرستې وکړي چې زموږ له ارزښتونو او ګټو سره اړخ لګوي. اوباما جرمني د خپل وروستي رسمي سفر لپاره ځکه وټاکه چې دغه هیواد په اروپا کې تر ټولو پرمختللی اقتصاد لري، د سوداګرۍ په برخه کې د متحده ایالاتو شریک دی، د ناټو مهم غړی دی او په زرګونو امریکایي سرتیري پکې دی.
د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي به د نوي منتخب سوي صدر ډونلډ ترامپ سره کار ونه کړي او هغه د کانګرس غړو ته ویلي چې استعفا ورکړي ده. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیفر د کانګرس یو کمیټې ته د غونډې په پیل کې د خپلې څوکۍ پرېږدو ویلي او هلته موجود خلک په دغه خبره ایران سوي. د دغه اعلان زه سمدستي وروسته په دې اړوند د اکیاس کیږي چې کلیفر د ترامپ لات راتلونکي انتظامیه تا دا پیغام ورکولو حسه کوي. ولی دا استخباراتی اداره یه ویان پا سمدستی دول دا دغو اندشنو کمولو حسی کردی دی.
او دا جاپان لومړی وزیر شینزو آبه دا متحده ایالاتو نوی تاکل شوی ولسمشر دونالد ترامپ تا د داسې یو رهبر په توګه یاد کړی چې دی پرې زیات باور کولای شي. آبی لومړنی بهرنی مشر دی چې په ټاکنو کې د ترامپ د بریا وروسته له هغه سره نیغ په نیغه ګوري. دواړو د نیویارک په ترامپ ټاور کې یو بل سره وکتل. آبی وړاندې وویل د دوی دواړو خبرې ډېرې دوستانه وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو اوس هم د خبرونې لومړی راپور. په پاکستان کې د پاک ترک د ښوونځیو له ټولو ښوونکو څخه غوښتل شوی دی چې د نومبر له 6 نیټې پورې د پاکستان څخه ووځي. د پاک ترک د ښوونځیو د استادانو د وستلو پر ضد یو شمېر زده کوونکو احتجاجونه هم کړي دي. ارشد حسین پرې نور حال درکوي.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په پاکتور سکولونو کې د محصلینو مور او پلار او استادانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دغه سکولونو د ترک استادانو د پاکستان څخه د خپلو پریکړه بیرته واخلي او غواړي چې د موجوده تعلیمي کال د بشپړ کېدو پورې د ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د جمعې پر ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې راغونډ شوو محصلینو د هغوی مور او پلار او استادانو د پاکستان د حکومت لخوا د ترکیې د دولت د فشار دی په پاکتور سکولونو کې د ترکی د استادانو په ورځ دوه کې د هیواد څخه د وښکلو پریکړه غندلې او ویلي چې دې سره به د ماشومانو تعلیم سخت اغیزمن شي. په دې موقع د ډیوه ریډیو سره د خبرو پترس کې د پاک ترک ایجوکیشن بورډ آف ډایرکټر مشر علمگیر خان ویل چې دوی د ماشومانو د تعلیم سره سره د واپس تلونکو ترک استادانو او د هغوی د کورنۍ د ژوند په حق له هم اندېښمن دي.
تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یہ وہاں تک رہیں جب تک رہیں, ان کے کورس ٹرم پورے کر دیں اس کے بعد یہ جا سکیں. ان کو اجازت دی جائے کہ ان کے ویزے یہاں پہ رہیں اور یہ پڑھا سکیں ان کو, تاکہ بچوں کی تعلیم پہ حرج نہ آئے. وہاں پہ بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں, بچوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں, پاسپورٹ ضائع کر دیتے ہیں.
ہغوائی پپاک ترک سکولوں کے روان تعلیمی کال با دراتن کی کال دا اپریل پمیاش کے ختمی گی او موږ غوښتنه کوو چې کله موجوده کورس ختم شي نو بیا د ترکی استادان هیواد ته ستانه کړی شي, او بل دا چې د ترکی حکومت خپل مخالفینو سره په خپل هیواد کې کم چلن خپل کړی دی نو هغه هم د غتلونکو استادان اندېښمن کړی دی. اسلام آباد کې د پاک ترک سکولونو او کالجونو استادانو او د محصلینو د مور او پلار په دغه احتجاجي پریس کانفرنس کې موجود بنور خان بنیرې چې بچي د سو کلونو راهسې په دغه سکولونو کې دکلی کوی ڈیو ریڈیو تا صدا سی اویل.
زما دا ریکویسٹ ہے حکومت تا بلکہ واکمن دی اغوی تا دما دا غری چی زمانگ دا بچو پا خاطر زمانگ دا سیشن مکمل کے داغی نپس یو الٹرنیٹ سلوشن امور کے دا خبر نا جی تاسو با یو چینجز راوالے چینجز راوالے دا مخی نمانگ انفارم کے منگ تا خود دا میڈیا بدرو خبر رو لگے دا.
ڈاکٹر حریر چی دا بلوچستان دا کوٹے اسی دن کی دے او دا محال بچی دا پایتخت اسلام آباد پا پاکتور سکولونو کی دکلی کوی وائی د حکومت دغه فیصله مور او پلار او د هغوی بچی یو شان اندېښمن کړی دی.
زموږ بچی ټینشن کې دي, زموږ ریلیټیوز ټینشن کې دي. د خلکو صرف په مینه باندې زموږ بچو ته تعلیم ورکړی دی, د کی موږ هیڅ بزنس نسو منځ ترا وستلې او نه کوم پالیټکس ایون دا کوم کس چې دوی خي د ګیلن په نامه باندې د دې نامه موږ تر اوسه پرې نه دا اوریدل, نه خپل بچو نه او نه موږ اوریدل. دا ایون په دې پکتر سکول کې داسې ماشومان دي چې غوی یتیمان دي, د غوی پلرونه نسته, د غوی سرمایه نسته, غوی بغیر د سرمایه نه صرف سکالرشپ سیستم باندې غوی تزدکړي ورکړي. نو دغه غصه دي چې موږ زوروي موږ د سپیکر کوو چې د انسانيت سره ظلم کوي.
اسلام آباد کې د پاک ترک په کالج کې د یو لسم ټولګي طالب علم منصور انجم وای د هغه ترک استادان اوس خپل کورونه خرڅوي او غم وړي دي چې خپل هیواد ته پتلو به ور سره حکومت څنګه چلن کوي.
دا اوس په هاسټل کې موږ موږ ګورو نو هغوی په کمرو کې ناست جاړي ټوک ترکیان او دوی سوچ کوي موږ اوس څه وکړو او څوک خپل ګاډي خرڅوي او څوک څه خرڅوي او پیسې ور سره نشته او بوسم ور سره زه میلاو شوم نو خپه خپه او په سترګو کې وښکې را روان.
د پاکستان په پاک ترک سکولونو کې یو سل اته ترک استادان دي او د سکولونو د نورې عملې او د هغوی د کورنۍ د وګړو سره ټوله شمیره سلور نیم سوه جوړیږي او د دغه سکولونو محصلین او د هغوی مور او پلار وایي د حکومت دغه پریکړه به د 15,000 ماشومانو تعلیم اغیزمن کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د هیواد په پاک تور سکولونو او کالجونو کې موجود ترک استادانو ته د هیواد څخه د نومبر د 6 نیټې پورې د وتلو امر کړي نو د بخښنې نړیوال تنظیم ایمنستی انټرنیشنل هم د پاکستان د حکومت دغه ګام یو سیاسي پریکړه بللې او ویلي په داسې وخت کې چې 2 کروڑ او 40 لکھ پاکستانی ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي نو د پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز د استادانو د هیواد څخه د خپلو فیصلې نقصان به یوازې پاکستانی ماشومانو ته رسی. د پاکستان په دورزنی سفر راغلی د ترکی صدر رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره خپل ګډ خبری کانفرنس کې د نامتو ترک مبلغ فتح الله گولن تنظیم د پاکستان د سلامتیا د پاره هم یو ستر خطر بللی وو او ویلیو چې د فتح الله گولن د حزمت تنظیم خلاف جنگ کې پاکستان د ترکی سره کلک ولاړ دی. د ترکی حکومت وایي چې وړاندو میاشتو کې د هیواد دننه د ناکامه پوځي کودیتا په شا د فتح الله گولن لاس دی. فتح الله گولن چې د ترکی د موجوده حکومت سیاسي مخالف دی او دا وخت په امریکا کې د تیرو 100 کلونو راهسې د جلاوطنۍ ژوند کوي او د ده تنظیم د پاکستان په شمول ګرد نړۍ کې 1.5 سکولونه او کالجونه لري. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. پاک ترک سکولونو د استادان بیرته خپل هیواد ته لیږلو په حق له تاسو یو تفصیلی راپور واوریدی. هم په دې اړه زموږ سره زموږ همکار نفیس ټکر صاحب سټوډیو ته راغلی دی. دا غوی سبا په دې اړه سیړنه خو تاسو تر کلی وی نفیس صاحب، که تاسو دا راوښوئ چې د پاکستان فوج او پارلماني غړي ډیر لیکوالان هم دا خبره کوي چې دغه هیواد د اسلام کله ده. پاکستان هم د دغه دریز شدلو لپاره اکثره په برنۍ نړۍ کې د مسلمانانو په بدچلن ژغ پورته کړی دی، خو د ترکیې په استادانو یې د روایت څخه بدل دریز دی. دا ولي
کلسوم د پاکستان که مونږه تیر او یا اوسنی تاریخ ته وګورو، نو دوی چې کله مذهب یا اسلام خبره کیږي او بیا د ریاست د ګټو خبره کیږي، نو د ریاست ګټې په لومړي سر کې راځي. مذهب اکثره په پاکستان کې د ریاست د ګټو لپاره استعمال شوی دی. دا شی د بنگلادیش په جګړه کې هم شوی و، هلته هم دوی کوشش تا کوو چې ګنې د مذهب په حساب باندې را هیواد یوازې وساتي، او بیا هم دغه مذهبي ډلې وې چې د ریاست د ګټو لپاره د بنگالیانو په وینه تویلو باندې تورن شوي دي. او تاسو به لیدلې وي چې په بنگلادیش کې دا اوس د جماعت اسلامي د هغه وخت جماعت اسلامي دغه کسانو په تیزندې باندې خېجول شوي دي، چا چې د پاکستان د ریاست لپاره په دغه جګړه کې د بیګنا بنگالیانو وینه توی کړې وه. نو که موږ وګورو د اوسني تاریخ ته وګورو، نو پاکستان د خپلو ګټو دپاره څنګه چې د پاکستان د هغه وخت واکمن پوځي صدر جنرل پرویز مشرف په خپل یو کتاب ان د لاین آف فایر کې دا منلې ده چې په سوونو د القاعدې کسانې په میلیونونو ډالرو باندې په امریکا باندې خرڅ کړي دي. یعنی پاکستان هغه کسان نیولې دي، اول هغه یا مجاهدینو یا د اسلام بیرغ اوچت کړو، اول به ورته دغه شیان ویلې. په چې کوم حکومتي میډیا ده په هغې کې هغه لوی لوی مجاهدین ګرځول شي، خو بیا چې د ریاست د ګټو خبره راغله نو هغه کسان په دغه کتاب کې بیا جنرال مشرف وایي چې پوځ نیولو او د پاکستان پوځ بیا هغه پټ په پټه باندې امریکې ته ورس سپارلو پاغه کې خالد شیخ محمد د القیدی او مشر دی، پاغه کې رمز یوسف دی، پاغه کې ایمل کاسی دی، یو کسو و چې دلته پیدا تورو چې د سی ای ای کسانې وجلو. دغه شانتې کو منګو ګوري عافیه صدیق یو بل خزره پاکستان کې هغه ته اوس د پاکستان لور ویل کیږي، خو همدغه پاکستان وو چې هغه په یو د هغې د نیولو تور هم په جنرل مشرف باندې دی چې دا جنرل مشرف پر کړی ده. نو زه دا خبره دې لپاره کوم، دا یو څو مثالونه مو ورکړل چې د ترکی سر د ترکی د استادانو هم دغه حال دی چې یو وخت وو چې تیرو سو کلونو کې هغه ډېر قدرمن استادان وو، د هیواد د بچو خیال یې ساتو، هغوی ته تعلیم ورکوو، خو د ریاست هغه ګټې بدل شو اوس د پاکستان د ترکی سره او د ترکی د اردوان صدر اردوان سره ډېر د اردوان سره نږدې تعلقات دي، نږدې اړیکې دي. په اردوان باندې خپله دا تورونه دي چې هغه اوس یو ډکټیټر جوړیږي او د خپلو ګټو لپاره د ګولان تنظیم فتح الله ګولان تنظیم هغه ترهګر ګرځولی دی. نو د هغه سکولونه یا د هغه سره چې څومره هم تړلي شیان دي هغه ټول هغه ته اوس ترهګر یا ترهګرۍ تنظیمونه ښکاري. نو زه فکر کوم چې دا تیر دې هفته کې چې کوم د هغه پاکستان ته سفر شوی دی، که څوم په ظاهره باندې هغه دا غوښتنه نه ده کړې، خو چې کومې شخصي خبرې به دوی شوې وي د هغې نه سم د ټکه وروسته پاکستان دا فیصله وکړه چې دوی به لیږي ترکی ته. او دا به هم لومړی ځل نه وي. ګوره دې نه مخکې د چین نه چې کوم خلک مسلمانان راغلو د کاشغر نه او په دې پاکستان کې وو، هم د پاکستان په مرستو باندې هغوی دغلته کې خپل تنظیمي کارونه کول، د ایست ترکستان موومنټ په حساب باندې ایست ترکستان تحریک به ورته ویلې، ایست ترکستان. نو هغه خلک چې دی بیا چې کله چین ته پته ولګېدنه بیا رونی ول او غویله ورکړل، او داغه خلکو د کورونو تورونه دی په پاکستان باندې چې دی وته په لاس باندې ورکړي، د مدرسو نه ځینې کسان نیول مدرسو نه ورکړي دي، بیا داغه کورونو غړو دا تورونه لګولې دي، او په چین باندې هم تور لګولې چې هغه کسان څنګه پاکستان ورکړل، نه چین هلته کې هغه هغوی تیزندې کړي دي. نه دا نه لومړی ځل دی او نه به اخرنی ځل وي. پاکستان ریاستی ګټې په پاکستان کې خپله کو موږ ګورو، لکه بلوڅان مسلمانان دي، یا دا اوس چې میرزالم مارکیټ په ساوت وزیرستان کې دی هغه سړی مسلمان و که نه، خو د هغوی مارکیټ دوی ځکه والوزو چې په پاکستان باندې بیا دا تور دی د بشری حقونو د تنظیم لخوا چې دغه سړی طالبانو ته د وسلو ورکولو نه انکار کړو، نو د هغې په ځواب کې چې دی هغه دغه هغه مارکیټ یا هغه څه چې دی هغه الوزولې دي پاکستان تر اوسه پورې دغه تور ته ځواب نه دی ویلی. نو دا سیاست یا د ریاستی ګټو لپاره دی، د مذهب لپاره نه دی.
نو کدا وی سي آیا پاکستان د ترکی حکومت څخه کومې غوښتنې کړې دي چې کم استادان به بیرته به واته ولېږل سي، د هغوی سره یو کم غیر بشري چلند نه وسي یا داسې جیل ته نه ولېږل سي؟
ګوره د پاکستان د دې فیصلې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم چې دی هغوی په هم بد ویلی دی د پاکستان په دې فیصله باندې. زه فکر نه کوم چې پاکستان به کوم داسې د هغوی نه ډاډه اخیستی وي د ترکی نه چې دا استادان چې هلته لاړ شي، یا دوی کورنۍ دا 4500 کورنۍ غړي دي ټول، او 100 استادان دي د ترکی، دوی اکثر ترکی ژبه دلته خوده، ځینې میت یا حساب ریاضي چې ورته وي هغه خوده. نو د دې لپاره پاکستان داسې نه ویلی دي او نه په میز باندې داسې کومه خبره شته چې هغوی خلکو ته وښایي چې دوی به هلته چې لاړ شي نو دوی به په بندیخانو یا په جیل کې نه چولی کیږي یا به دوی سره بد چلن نه کیږي. او دا شی د ایست ترکستان موومنټ ته هغه غړو سپاره هم وو چې هغوی دپاره هم داسې کوم یقین دهانی یا کوم ډاډ د چین نه واغسته شوی. دغه شان کوم کسان چې دوی د طالب په نوم باندې نیولی دي، لکه موږ به ملا ضیف یاد کړو، دا هم د پاکستان کې د طالبانو سفیر وو، په لوی لاس یې ونیوو او ور یې کړ هغه وخت کې. نو دا ډاډ کوم پاکستان هغه وخت کې نه اغستې چې ګینر د سره به ښه یا بد چلن کیږي، دا خبره ورسره نه وه. دوی تش ور کړي دي او بیا د هغه ریاست خوښه وه چې ریاست ورسره څنګه څه کوي. تر اوسه پورې پاکستان په دې داسې څه نه دي ویلي.
ډېره مننه نفیس ټکر صاحب تفصیلات راکولو.
مهرباني.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل، په پاکستان کې د پاک ترک د ښوونځیو له ټولو ښوونکو څخه غوښتل شوی دي چې د نومبر له شلمې نېټې پورې دې له پاکستان څخه ووځي. په دې اړه مو زمونږ د همکار نفیس ټکر هر اړخیزه بشپړه څېړنه هم واورېده. د پاک ترک د ښوونځیو د استادانو د وستلو پر ضد یو شمېر زده کوونکو او د هغوی والدینو احتجاجونه هم کړي دي، او په دې برخه کې په کوټه کې څه حال دی؟ حمید سمسور مو په دې راپور خبروي.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د پاک ترک نړیوال سکول او کالج ګڼ شمېر لوستونکو او استادانو د حکومت د دغه امر غندنه وکړله چې په پاکستان کې د ترک له تعلیمي پروژې سره اړه لرونکي دي د نومبر تر شلمې پورې دي له هېواد څخه ووځي. دا مظاهرې پر داسې مهال باندې کږي چې د ترک ولسمشر پاکستان ته راغلی دی. روشن د نم ټولګي لوستونکی ده. دی وویل چې د دوی استادانو د ترک په پوځي کودتا کې لاس نه درلودل او نه دوی تراګر دي.
دا چې دی مطلب دوی ترکی سټاف باسې دی وای چې دی ټررست دي، لیکن مش خبرې چې دی ټررست نه دي. دی چې دی مش مطلب هر شی باره کې مش ګایډ کدي ټررست دی، خو کدي مش ایجوکیشن راکې او دی ته دی ټررست ای، خو مشم به ټررست به دې مشم ارست کیم.
یوی بل لوستونکی بیا وویل چې امتحانونه رانږدې دي، که چیرې استادان وشړل شي نو د دوی پر تعلیمي زده کړو به ډېرې منفي اغېزې راسربېره.
پاکستانیان چې دي دغه ترکیان چې دي دا بس دوی موږ ته چې دي پاکستان هغه دی کوالټي ایجوکیشن په هغه چې موږ ډېر ایجوکیشن راکړي هغه دی برته استوي. نو دا چې ترکیان چې کوم ملک لر پاکستان راغلي دي موږ ته ډېر ایجوکیشن راکړي دي، دوی موږ ډېر څه راکړي، لیکن دوی بس دغه ډېر ډېر بد کوي دوی ترکیان سره. دا چې در پاکستان پر ټاپ ټاپ ګورډابل داس کوي.
په پاکستان کې د ترک د اتوی سکولونو په شمول یو سل اته کالجونه په ټوله پاکستان کې موجود دي. په ترک سکولونو او کالجونو کې ویول زرات نږدې لوستونکي زده کړې تر سره کوي.
زما نوم ازمت لای دی، د بشپړم کلاس سبق وایم. ما د ترکی شته او زړه کاران چې دی د چې د دې ته وایي چې پاکستان څوځي. نو چې د پاکستان څوځ نو موږ ته د ترکی سبق څوک وایي. نو دغه لپاره چې د مور ته جات کو چې د پاکستان کې دی پاتاس.
په دې کې تر سل زیات استادان او د نورو کارکونکو شمیره بیا تر څلور سوه پورې رسی. و دې ټولو ته د پاکستان د کورونو چارو وزارت امر کړی دی چې په درې ورځې کې دی ایواد پریږدي. د ترک دغه سکولونه په 1995 کې دلته د یو غیر دولتي موسسې له لوري په پاکستان کې رجسټر شوی دی. د دغه غیر دولتي موسسې مشر د ترک جلاوطن مشر پتی اولا ګولن دی. د ترک ولسمشر طیب اردوغان او پتی اولا ګولن تر 2014 پورې سره ډیر نږدې وو، خو لیکن په 2014 کې چې کله چې د اردوغان د نږدې ملګرو په ضد باندې د بډو او رشوتونو د تورونو لګولو د پلټونو غوښتنې د دوی دوستي په دښمنۍ بدله کړله. د ترک ولسمشر طیب اردوغان فکر کوي چې د ده پر ملګرو باندې د بډو رشوتونو په تورونو لګولو کې هم پتی اولا ګولن لاس درلودی. د روان کال په جولای کې سی کله د ترک ولسمشر رجب اردوان په ضد باندې د ناکامه پوځي بغاوت پړه هم د پر پتی اولا ګولن او د ده پر پلویانو باندې واچوله. لاغه وروسته د پتی اولا ګولن د ده په زرګونو خواخوږی نیولی دي. پتی اولا ګولن د پاکستان په شمول په ولس هیوادو کې تر 200 زیاتې تعلیمي ادارې پرانستلې دي. په دغو تعلیمي ادارو کې تر 30,000 زیات لوستونکي تعلیمي زده کړې ترسره کوي. تر دې لمخه په پاکستان کې د ترک سفیر هم دا څرګندونې کړې وې چې موږ اله لرو چې د پاک ترک په نامه باندې دلته ټوله تعلیمي ادارې به پاکستان وتړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
آزمودم مرگ من در زندگی
د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو وساته خبری خبرونه لیدا وام لري. په خبرونه کې ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. اول غوړ شي د خبرونو سرټکو ته.
د پاک ترک خونځیو ماشومانو او استادانو له هیواد نه د دغه سکولونو استادانو د وستلو پر ضد احتجاج کړی.
دا چې دی مطلب دوی ترکی سٹاف باس دی وای چې دی ټررسټ دی, لیکن مش خبرې چې دی ټررسټ نه دی. دی چې دی مش مطلب هر شی باندې کې مش ګټ کدی ټررسټ دی, خو کدی مش ایجوکیشن را کې ودی ته دی ټررسټ ای, خو مش هم به ټررسټ به دی مش ارست کی.
پاکستان وای د افغانستان په اړه په هند کې پراتلونکو کې د آسیا زړه غونډه کې به برخه اخلي.
سو سینس هارت اف ایشیا میټینګ از اباوت افغانستان, دا پاکستان هاز actually decided and the advisor already announced that he will be participating in that.
او د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیټه مشر سرتاج عزیز ویلي د راتلونکو کال تر اخره به په قبایلی سیمو کې بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری تر سره شي.
زیات تر خلک هم دا وایي چې زر نظر وشي نو موږ اند اف 2017 ورکړی دی, امید دی چې وبشي.
اوس د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د پاک ترک د خوانځیو له ټولو ښوونکو څخه غوښتل شوی دی چې د نومبر له 6 نیټې پورې دی له پاکستان څخه ووځي. د زده کوونکو والدینو له حکومت څخه غوښتل دي چې په دغه برخه کې دی بیړه نه کوي او لږ تر لږه پرېږدي چې روان تعلیمي کار پای ته ورسیږي. د پاک ترک د خوانځیو د استادانو د وستلو پر ضد یو شمېر زده کوونکو او د هغوی والدینو احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي دي.
پاکستان وایي چې افغانستان کې د امنیت او استحکام غواړي. هم په دغه وجه هندوستان کې کېدونکي د هارت آف آسیا یا د آسیا د زړه په غونډه کې به ګډون کوي. که څه هم د هندوستان سره په وروستیو کې تاوتریخوالی لري, خو د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز به په امریتسر کې کېدونکي دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي, او د دې سره پاکستان نمائندګان به راتلونکي میاشت کې په روس کې د افغانستان په اړه د روس او چین درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. دا خبره په اسلام آباد کې د اونیزي وینا په مهال د بلنیو چارو وزارت ویا نفی زکریا کړی ده, او ویلی چې په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره کې دونکي ټولې هڅې استایي, او وای افغانستان کې د شورس په ورځ زیاتیږي د یو وزد افغانستان نه بلکې د ګاونډي ودنو لپاره هم غواښتي. پاکستان وخت په وخت افغانستان کې د امن د عمل ملاتړ ژمنې کوي, خو بیا افغانستان په پاکستان تور لګوي چې پاکستان د افغانستان مخالف قوتونه نه صرف ملاتړ کوي بلکې روزنه هم کوي. د دغه د وجې ځکه پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی, خو پاکستان د افغانستان دغه تورونه اکثره ردوي. او د دې سره د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا واټا کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې د کال 2018 اخیره پوری بلدیاتی انتخابات وکړي, او د کال 2018 کې د بیا بحالی پلان هم لري. واټا کې د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتو کمیټې غونډه کې اسلام آباد کې دوی دا خبرې ډیوا ریډیو ته کړې.
د پاکستان سره محکمې په مرکزی حکومت نیوکه کړي چې د کال 2018 په مارچ اپریل کې د سرشمیرنې مشکوکه نیټه دی په غوڅه نیټه بدله کړي او دغه عمل دی یقیني کړي. د پاکستان ستر عدالت په مرکزی حکومت باندې زور راوړی چې د سرشمیرنې د عمل د ځنډولو بهانې دی نه جوړوي. یاد دی وی چې مرکزی حکومت وایي چې پوځ په عملیاتو کې د ملک په قبایلي سیمو کې بوخت دی، نو ځکه د سرشمیرنې عمل ته اوس کار نه دی. خو د ملک وړو صوبو سیاسي مشران وایي چې پنجاب پلوه مرکزی حکومت په پارلمان کې د پنجاب د اکثریت د لاسه ورکولو ویر لري.
پاکستان کې د کانفرنس سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټۍ لوړ پوړي مشر او پخوانی سېنېټر حاجي محمد عدیل نن خاورو ته وسپارل سو. حاجي عدیل د خیبر پښتونخوا سر شهر پېښور کې د جمعې په سهار ساور کړی او د خدای بخښلې جنازه په جنا پارک کې ترسره شوې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانو بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش او وسلوالو طالبانو 120 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان ویلي دغه عملیات چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي، په پایله کې 90 داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او 93 تنه نور ټپیان شوي دي.
د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي به د نوي منتخب سوي صدر ډونالډ ترامپ سره کار ونه کړي او هغه کانګرس غړو ته ویلي چې استعفا یې ورکړې ده. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر د کانګرس یو کمیټې ته د غونډې په پیل کې دوکې د خپلې څوکۍ پرېږدلو ویلي او هلته موجود خلک په دې خبره حیران پاتې شوي.
او وروسته خبر ده چې د سوریې د حکومت جنگي الوتکو توغندې د روسیې په ملاتړ د الیپو ښار په ځینو برخو کې د یاغیانو پر ضد نن یو ځل بیا بریدونه کړي دي چې د کوشنیانو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د مسکو لخوا د بشري مرستو لپاره د یوې میاشتې ډزبندې له پای ته رسیدو څخه وروسته دا په پرلپسې توګه څلورمه ورځ ده چې حکومتي جنگي الوتکې بمباري کوي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه برتانوي میشته اداره وایي چې د بریدونو له پیل راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو وروسته یو عربیا د راپورټونو لړۍ به درته وړاندې کوو. دا خبره چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وی نفیس زکریا کړي په اسلام آباد کې د ونیز وینا په محل چې پاکستان وایي چې افغانستان کې امنیت او استحکام غواړي، هم په دغه وجه هندوستان کې کېدونکي هارد اف ایشیا یا د آسیا د زړه په نوم غونډه کې به ګډون وکړي. تفصیلات رابیه پیر په راپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل په سیمه او په افغانستان کې امن او استحکام لپاره کېدونکې ټولې هڅې ستایم. دوی زیاته کړه چې د هندوستان سره د تاوتریخوالي باوجود د افغانستان په اړه د هندوستان امرتسر ښار کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې به د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان نمائندګي کوي.
Actually decided and the advisor already announced that he will be participating in that.
دوی ویل چې په افغانستان کې د غیر ریاستي عناصرو او د ټولو ډلو له اړخه سیوا کېدونکي خراب امنیتي حالات د دغه د نتیجو په اړه اندېښنې را برسېره کړې دي. په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي.
Trilateral working level meeting has already taken place. So the meeting is due to be held next month.
د پاکستان، چین او روسیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه په راتلونکي میاشت کې په روسیا کې کېدونکې ده چې ورکینګ ګروپ غونډه یې د وړاندې څخه سوې ده. پاکستان که هم وخت په وخت په افغانستان کې د امن د عمل لاټړ شونې کوي، خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان اوس هم د افغان دولت مخالف قوتونو نه یوازې ملاتړ کوي بلکې روزوي او بل غاړې ته د عملیاتو لپاره لیږي. دغه بې اعتمادي د تیرې سمودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خورا تاوتریخوالي سیوا کړې دي. دوی که څه هم په پاکستان کې د داعش د منظم ډول تنظیم د موجودګۍ څخه انکاري دي، خو څېړونکي وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په لوی لوی ښارونو کې په دیوالونو د داعش پیغامونه او بیا د پرلپسې ترګرو پیښو پړې په سر اخستل څرګندوي چې دا تنظیم په پاکستان کې یو منظم وجود جوړ کړی دی او یو نتورک لري. تیره ورځ هم په پنجاب ایالت کې د ترګرو په ضد کارګونکو پولیسو محکمې سی ټی ډی په لاهور کې د داعش د ډلې سره تعلق لرونکي د تو ترګرو د نیولو دعوی کړی دي. پر دغه ترګرو خلک د داعش په تنظیم کې د ګډولو تور لګول کیږي چې ورسته افغانستان او شام ته د جنگ لپاره لیږل کیږي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. هم په خبرونو کې ما څنګه درته ویلی وو چې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د فاتح اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټي مشر سرتاج عزیز ویلی دی چې حکومت هڅه کوي سی په قبایلی سیمو کې د کال 2000 اخیره پورې به بلتیاتی انتخابات وکړي او د کال 2013 کې د بیا بحالی پلان هم لري. په دې اړه نور تفصیلات راکوي ارشد حسین په راپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي حکومت هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې د کال 2018 اخیر ته بلدیاتي انتخابات وکړي او دا پلان هم لري چې دغلته د بیا بحالې کار د کال 2018 د اخیر پورې تر سره کړي. فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتي کمیټې په رپورټ د سفران د وزارت د سوري لاندې اسلام آباد کې یو مباحثه وشوه. په دغه مباحثه کې فاټا د اصلاحاتو د پاره د ټاکل شوی شپږ کسیزه کمیټې مشر سرتاج عزیز د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ نه علاوه د قبایلی سیمو د پارلمان غړو او خلکو ګډون وکړو. غونډې ته خپله وینا کې د سفران د وزارت سیکرټري ارباب شهزاد ویل چې حکومت فاټا کې د اصلاحاتي پیکیج لاندې لس کلن ترقیاتي پلان په پام کې نیولې او هڅه کوي چې دغلته د بیکوره خلکو د بحالې کار د روان کال تر اخرې پورې ترسره کړي او دغلته د بیا ودانې عمل د کال 2018 پورې سرته ورسوي. په دې موقع د ډیوه ریډیو سره د خصوصي خبرو دوران د حکومت د اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز صداسي ویل فاټا کې د حکومتي کمیټې لخوا وړاندې کړی شو اصلاحاتي رپورټ باندې ګډون کوونکو هم رڼا واچوله او د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو زنانه سمرین خان وزیر ګیله وکړه چې په دغه اصلاحاتي کمیټې کې د فاټا زنانه نه دي شامل کړی شوی.
نو عام شته زندگی کې مې مسلې دي هغه ژوندې شې ځنه شي پته کې د لای رواج تای سوارادو د غرنګ ژغ دای چې تاسو غږ ورته وې نو هغه رنګ چې لکه مې رواج نه تیر واش اکټ جوش آیا د ش د شاینه په کې وکړه.
د سفران وزارت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو په حق لا جوړ کړی شوی مباحثه کې د اف سی آر د تور قانون پر رواج اکټ کې بدلولو باندې هم ځنې غړو سخت ټکونه وکړو. خو خاغلی سرتاج عزیز وایي چې د فاټا زیاتره اولس خپل رواج برقرار ساتل غواړي خو که یو سړی د رواج اکټ لاندې خپل قضیه نه هوارول غواړي نو هغه بیا عدالت ته تللی شي.
هغه یو طریقه ده چې خلک سو غواړي زموږ د رواج په مطابق خپل قبایل روایت په مطابق وشي نو هغه کولی شي که څوک یو فرق نه غواړي نو عام عدالت ته.
د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال فاټا کې د اصلاحاتو راوستلو دپاره یو شپږ کسیزه کمیټي ټاکلې وه او دغه کمیټې په ګرد فاټا کې د پارلمان د غړو او د هغه ځای د خلکو د رای اغستلو وروسته خپل اصلاحاتي رپورټ جوړ کړی وو او په دغه اصلاحاتي رپورټ کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا دې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو او یا د ګیلګت بلتستان په شانتي د کونسل جوړولو تجویزونه شامل دي. خو د قبایلی سیمو زیاتره اولس د خپل سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول غواړي. په دغه اصلاحاتي رپورټ باندې د پاکستان په پارلمان کې هم بحث روان دی او حکومت تمه لري چې د پارلمان څخه به دغه رپورټ ډیر زر پاس کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، د پاکستان سترې محکمې په مرکزی حکومت نیوکې کړې چې د کال 2018 په مارچ یا اپریل کې د سرشمیرنې مشکوکه نیټه دې په غوڅه نیټه بدله کړي او دغه عمل دې یقیني کړي. نورحال د اورنګزیب خان په راپور کې.
د پاکستان سترې محکمې د مرکزی حکومت لخوا راتلونکي کال مارچ یا اپریل په میاش سره شمیرنې عمل یا مردم شماری مشروط نیټه رد کړې ده. حکومت ته ویلي دي د عمل لپاره واضح نیټه د اعلان کړي. د سر شمیرنې عمل د دستور تر مخه نه کولو باندې سترې محکمې کې مقدمه روانه ده او مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی دی. پوز مغربي پولو باندې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دی، ځکه د پوز مرستې بغیر حکومت دا عمل نشي کولی. خو اورنې په وخت د سترې محکمې مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي دي کله هیواد کې بیړني حالت نفاذ کیږي نو سمدستي پوز راوختی شي، او که ټول کارونه پوز ته کول دي نو بیا د حکومتي ادارو څه ضرورت دی. او حکومت دې اومني چې نشي کولی د عمل سرته ورسوي، او داسې نه کول د موجوده او پخوانی حکومتونو ناکامي ده. ستر قاضي خپل سخت ریمارکس کې ویلي دي که چېرې د عدالتونو په فیصلو حکومت عمل نه کوي نو اعلی عدالتونه دې وتړي، او که عدالت انصاف نشي ورکولی نو بیا یې څه ضرورت هم پاتې نه دی. د سترې محکمې مشر قاضي وینا وه، هر یو سیاسي ګوند دې نه یریږي که چېرې سر شمیرنه وشي نو بیا به د پارلیمان څوکې به زیاتې شي. دا ورنه اوس د دسمبر ړومبی اونۍ پورې ځنډول شوې ده. په دې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وینا وه، دا یوه مهمه مسله ده او باید سترې محکمه د مقدمې اورنې دپاره اوږدې نیټې ورنه کړي. او مردم شماري نه کولو یوه وجه دا ده مرکز نه غواړي د پنجاب اکثریت کم شي. سینیټر عثمان کاکړ وای،
بالکل نه کی پنجاب نه کی مردم شماری، چلو پنجاب سوسی مصنوعی اکثریت د مردم شماری په ذریعہ جوړ کړی دی، دا اوس پاتلیت بدلی شي اکه کی صحیح مردم شماری وای. نو دوی په هیڅ حالت کې هم مردم شماری کول نه غواړي، باندې کی کله د فوج سره وتړي، کله بل باندې وکي، کله بل باندې وکي، دا ډیره غلطه ده. حتی د مردم شماری چې کوم بورډ دی پاک د صوبو نمائندگی نشته، دا سینیټ فیصله وکړه چې دغه برابر نمائندگی تاریخ نور کړي. دا خو فرم کوډ د ډیر نوټس واخستی، په کار زر تر زره دا مردم شماری اعلان شي، فرم کوډ په کار خپل تاریخ ورکړي. بس معمولی خبره باندې فرم کوډ څه دی ډیر زره فیصله وکړي، او درته څه دی بیا هیڅ نه کوي. او پر دې خبره باندې د پنجاب څخه مقدر طبقات دي کاغذ اسټبلیشمنت دی، ملټری او سیول، او کدا سیاسي لوګ خلک دي چې دا ټول پر دې متفق دي چې یار د پنجاب مصنوعي آبادی به موږ غلط آبادی به موږ مسلط ساتو.
د پاکستان دستور تر مخه هر ولسو کالو پس د سر شمیرنې عمل پکار دی، خو آخري ځل پاکستان کې دا عمل کال 1998 کې شوی وو. د عمل نه پس د هر یو صوبې پارلیمان څوکو د نوکرو او وسایلو په حق فیصله کیږي، او موجوده مسلم لیگ نواز حکومت چې تعلق یې هم پنجاب صوبې سره دی، په دې تور لګي دا عمل ځکه نه کول غواړي چې د سره به د وړوکو صوبو پارلیمان کې څوکې زیاتې شي او د پنجاب اکثریت به په اقلیت کې بدل شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش او وسلوالو طالبانو 170 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کابله حقمل روان له بشپړ راپور سره.
د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې د ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګو، خوست، غزنی، کندهار، روزګان، بدغیز، غور، هرات، فاریاب، کندوز، بدخشان، لوګر او سرپل ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي له عمله 90 تنه داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 3 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه عملیات په داسې حال کې ترسره شوي چې د زابل ولایت چرواکو په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د زابل ولی ویان ګل اسلام له ډیوې سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د خوځښتونو د زیاتوالي په اړه سیمه ییزې ادارې خپل اندېښنه له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې.
داعش په دې وروستیو کې ولایت ته په رسېدلو اطلاعاتو
دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش دی زبل دی چرواکو اندیکنه پر ځای غنی خو زیاتوی په دی ولایت کې دی ټولو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې دی ځنګړو عملیاتو پلان تر لاس لاندې لري. دایش او وسلوالو طالبانو دی افغان چرواکو دی دی داو پړه څه نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې دی زبل چرواکو دا هم ویلی په دی ورستیو کې دی دی ولایت په خاکی افغان د چپانه او ارغنداب ولسوالیو کې دی تاجک چچینی ازبک عرب ترکمن او پنجابی طالبانو د 300 کورنۍ مشت شوی دی او په ترهرګریزو فعالیتونو هم پیل کړی. حکمل روان، امریکا غږ دی ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو وساته خبری خبرونه لیدوم لري. تاسو ته په خبرونه کې راپورونه وړاندې کوو او نور هم په تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان چارواکي په چمن کې یو غونډه کړې ده او دا په دې خاطر چې د پولیو د ناروغي د مخنیوي په اړه خبري اترې وکړي. نو په دې حقله تفصیلات راکوي زموږ د ډیوا ریډیو چمن څخه خبریال نعمت الله سرحدی په رپورټ کې. قدر منوریدونکو د ټیکنیکی ستونزو له اړه تاسو ته موږ دا راپورټ نه کې وړاندې خو درته وړاندې کوو به رپورټونه نور هم. او قدر منوریدونکو ته به وایي چې د دې وروسته تاسو خبرونه اوریدئ سي روشانه فکر او د دې خبرونې کوربه وي سردار علي ټکر صاحب. نو دا هم یو خوندور پروګرام دی خوندنی اخستی سي
هم تاسو ته کلسم جاني او پاین حال کې روختیا پوهان تل ټینګار کوي چې که تاسو غواړئ کوشنیان مو پراتلون کې عمر کې معذور نه وي، په ژوند کې کړاوونه او ستونزې نه وي، نو خدای چې د پولیو یا د ګزند د ناروغي ساسکي هیر نه کوي، ځکه چې دغه څو ساسکي کولای شي ستاسو ګلالي کوشنیان ستاسو د ژوندو ټوټې د دغه ناروغي څخه وژغوري.
نو هم په دې اړه چې لکه څنګه سي موږ راپورټ هم اناؤنس کوي او وړاندې مو هم کړی وو، نو د نعمت سرحدي راپورټ چې د افغانستان او پاکستان چارواکي د چمن پوله سره نږدې غونډه کړې ده هم په دې خاطر چې د پولیو د مخنیوي وسی.
د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي د ادارو د کارکونکو دغه ناسته دلته په چمن سرحدي پوله باندې د ملیشا ځواکونو په مرکز کې وسوه چې پکې د افغانستان د سرحدي څلورو ولایتونو د پولیو په ضد کارکونکو ادارو مشرانو او د پاکستان هم ستر چارواکو ګډون درلود او د پولیو په ضد د دواړو طرفو څخه اخیستل شوي اقداماتو باندې خبرې وسوې. د افغانستان لخوا او پاکستان ته وویل سو په دغه څلورو ولایتونو کې د دوی سره یو PCD د پولیو انکاری خلک نسته او 1500 کوچنیانو د پولیو نمونې اخیستل شوي دي. سپکې په دوو کوچنیانو کې دغه نمونې شکمن دي او دوی د پاکستان او افغانستان تر مابین پر کمردین، بادینی، لوی بند، توبه اسکزی، چمن، شوراوک لارو باندې مرکزونه موجود دي چې کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د افغانستان د هیئت مشري کوونکی ډاکټر خالد وویل په دغه لارو کم افغان کډوال د پاکستان څخه را روان دي، د دوی وکوشنیانو ته د پولیو څاڅکي په پاکستان کې نه ورکول کیږي.
مشکل دا و چې په زیات تعداد د اوس موسم کې مهاجر د پاکستان څخه راځي خپل وطن ته، نو کوشنیان د مهاجر پر مختلفو دروازو راځي، مختلفو لارو راځي. نو دې کې معلومات شریک شوه چې داسې صاحب باید نه وي چې کوشنیان ځي اولته موږ د پولیو واکسین ټیمونه ونه لرو، کوشنیان میسي او یا همدغه عمومي دروازو باندې چې تلاش او کوشش باید ډیر سي چې میس کوشنیان موږ ونه لرو چې تیر سي. په دغه باره کې دی خپل معلومات موږ سره شریک کړو، موږ خپل معلومات د دې سره شریک کړو.
خو د پاکستان د سیاسي روغتیا یو چارواکي ډاکټر رشید ناصر واغوان هیئت ته وویل چې دوی هسي وي و دغه
ښه. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې وار رسیدلی ده ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بالکل.
ولې تر هغې مخکې کلسم جان سلری
اداریا په ورته وړاندې کوو، خو لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې فکر کوو نه دی ولې د خیال محمد استاد کم اونۍ سوا هغه نور هم لکه پر مخ سوی ده او د دوی د دستوري روان دي او پرون دوی ته یو د دوی کم دستوره سي سوی و پاغې کې دوی ته د افغانستان کونسلګری کې ایوارډ هم ورکړل سوی د افغانستان لخوا. نو په دې اړه به هم مرسیدی یو سندره بیا وړاندې کوو د خلمو د استاد غږ.
خو اوس هم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي،
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیر ورځو کې خارجي خبريالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابعیا کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني يرغل ورستو د دغه تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتون د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د رنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو ورستو ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولی د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی یان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وطونه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. مونږ په دې لړکې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کمو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې، هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کمه چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او هم دا اقدام د پیرس د لوزنامې د سخت کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومتره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبريالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نوا. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي، چې دا شان امریکا هم خپل خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابعیا کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ ډیوا رادیو. د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.